سره مشهره مشال لیډو د شاهین بنری ما او په خبري غړې کې ستاسو هر کله کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه نه په مهمو موضوعاتو تر پرونه او تفسیر وړاندې کوو په اډمبي د دې وخت خبرونه. د جنوبی وزیرستان له شوال څخه د فوج له وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت لپاره د پولیسو څوکې فعالیتونه پیل کړي دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې له شام څخه 415 پاکستانیان په خوندي توګه لبنان ته رسیدلي او د ملګرو ملتونو عمومي سملې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د سمدستي او غیر مشروط اوربند غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د بر جنوبی وزیرستان له شوال څخه د فوج له وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت لپاره د پولیسو څوکیو فعالیتونه پیل کړي دي. د پولیسو مشر هدایت الله پرون مشال لیډو ته وویل چې پولیس به د خلکو د امنیت ذمہواری اخلي او د غلطې یو پولیس چوکۍ هم فعال کړي ده. نوموړي د سرګندونې وروسته لغې کړي دي چې د شوال یو شمیر خلکو مشال لیډو ته وویل چې دغې له سیمې د پاکستان فوج وتلې او دوی د وسلوالو ډلو د هلو ځلو په اړه اندېښمن دي. په دغه اړه د سیمې یو مشر سجاد مسید وویل
دغه د دسمبر 3 تاریخ ته د علاقه خالی کړله او ټوټل چې څومره ها یونټ وا څومره ورسره جروا کې وي دا ټوټل لکه علاقه نه وتل.
د پاکستان فوج لا په دې اړه سنه دی ویلې. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د فوج د اماړي کوسانګي بیګاش په مشال لیډو ته پاستولي خبر پانه کې ویلي چې پرون په میرامشاه او سپینوام کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تر سرشو عملیاتو کې وو وسلوال وجل شوې دي. خبر پانه د یو پاکستانی سرتیری د وجل کېدو پخلی هم کوي. خپلواک سرچینو د فوج د ادعا او سپیناوي نه دي کړې او نه کمی وسلوالې ډلې تر دې مهاله په دې اړه څه ویلي دي. تر دې وړاندې د روانې میاشتې په 9 منټه هم فوج پټان کوټل کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو پر مهال د 22 وسلوالو د وجلو ادا کړې او د خپل شپږو سرتیرو وجل کېدلې هم تایید کړي وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې له شام څخه 415 پاکستانیان په خوندي توګه لبنان ته رسیدلي او جربه هیواد ته راستانه شي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوس نن ونیز خبری کانفرنس ته وویل چې په شام کې د پاکستان سفارت د ټولو پاکستانیانو سره په مرستو کې فعاله رول لوبوي. هغه زیاته کړه چې 415 پاکستانیانو کې 250 نه زیات زیارت کوونکي شامل دي او په خوندي توګه بیروت ته رسیدلي دي. بلوس زیاته کړه چې پاکستان د شام د حاکمیت او سلامتیا په کلکه ملاتړ کوي. په شام کې د ایثار پاتې پاکستانیانو شمیر د 500 او 600 ترمنځ ښودل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د شام وسلوال مخالفین د دسمبر په 8 د مشق ته ورسېدل او د ولسمشر بشر الاسد حکومت یې نسکور کړ. د دې وروسته وسلوالې ډلې موقتی ادارې مشر هم ټاکلې دی. د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت نن د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه میرمن د توشخانه په دویمه مقدمه کې تورن کړی دی. د پاکستان ډان او جیو نیوز خبر ورکړی دی چې ځانګړی عدالت جج شاهرخ ارجمن په عمران خان او بشرا بیبي لګول شوی تورونو لستلو وروسته د مقدمه اورېدنه د دسمبر 13 نیټې پورې وځنډوله. د توشخانه دویمه مقدمه پلټنې په لومړی ځل احتساب ادارې کړې وې خو د نیب قوانینو کې د بدلون وروسته دا قضیه د پلټنو وفاقي ادارې ته سپارل شوې وه. هغه ادارې د روان کال په سپتمبر میاشت کې له پلټنو وروسته عدالت ته چالان وړاندې کړی وو. د توشخانه په دویمه قضیه کې پر خان او دغه پر ښځې بشرا بیبي تور دی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو دولتي ډالۍ په خورا کمه بیه اخیستې او ترلاسه کړې دي. خان او بشرا بیبي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او ټولې مقدمې سیاسي بللې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوي برید ذمواري منلې ده. د فرانس او جرمني خبري ایجنسونو د داعش د تبلیغاتي چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د یو ځانمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وژل شوی و. په دغه برید کې ځایي چارواکو خلکو د لګ تر لګه شپږ نورو کسانو د وجنې پخله هم کړې ده. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټ اخودون کی جلال الدین حقانی ورور دی. امریکا د نوموړي نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او د کال 2011 کې داغه په سر 15 ملیون ډالر جایزه هم اعلان کړې وه. او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د سمدستي غیر مشروط او دایمي اوربند او د ټولو یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. ایسوسیټډ پریس او رایټرز خبري ایجنسیو خبر ورکړی دی چې ملګرو ملتونو پرون په غوس اکثریت پریکړه لیک کې دا غوښتنه کړې ده، خو ایسوسیټډ پریس ایجنس په خبره کې سهم د عمومي اسمبلی قراردادونه د نړۍ نظر منعکس کوي خو د عملي کولو لپاره څه قانوني پابندي نه لري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي، بل خواجه انسونو د فلسطین روغتیایي چارواکو په حواله ویلي دي چې د غزې په شمالي او مرکزي سیمو کې د چهارشنبه په ورځ د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د روغتون معلوماتو له مخې د غزې په شمال کې د اسرائیلو په برید کې په یو کور کې 19 کسان وژل شوي دي، په دې کې د یوې کورنۍ 8 غړي هم شامل دي. د اسرائیلو فوج ویلي دي چې د حماس یو وسلوالې د روغتون په شاوخوا کې په نښه کړی دی. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه مو اوریدو. که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د بر جنوبی وزیرستان د شوال سیمې خلک وایي چې د سیمې څخه د پاکستان د فوج سرتیري وتلي دي.
هغه د دسمبر 3 تاریخ ته د علاقه خالی کړل او ټوټل چې څومره یونټ وه څومره ورسره چارواکي وي دا ټوټل لکه علاقې نه ووتل.
په پاکستان کې سکال د ډیر خرڅ له کبله لږ شمېر خلکو په سرکاري کوټه کې د حج لپاره درخواستونه جمع کړي دي.
مخکې به د حج چې زیات وو نو 4 لک نه به زیات وو، نو په هغې بهره شم ډېر زیات وو، هر چا به فوټ کول شو. هغه اوس خو سرکار چې کوم دی 11.75 نه کمیږي، دریم کال دی.
او په خیبر پختونخوا کې د کمزوري انټرنیټ له کبله د خلکو کاروبارونه اغېزمن شوي دي.
ڈاؤنلوڈنگ منس کی پاتی تھی، پیاچے جمع کار کمپلیٹ تھی اور جو فائل سینڈ کو ماں نخامہ خواہ وی پی این اے سون کو گاڑی بلے سے اب فائل نے ڈیلیور کی گی.
دسی میں انہوں نے نوم پہ یوشمیر موضوعات تورا پورنو تبصری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سرو سے. اوریدونکو راز زموږ اړومبه موضوع ته د بر جنوبي وزیرستان د شوال سیمې خلک وایي چې د دسمبر میاشتې په پیل کې د پاکستان د فوج سرتیري لا غسیمې وتلي او هغه مرکز هم ړنګ کړی دی چې دوی پکې دیره وو. خلک وایي اندېښنه لري چې د تشې تپ په کتو به وسلوال زړور شي او د هغې ژوند به بدمرغه کړي. خو بل پلو د سیمې د پولیسو یو مشر مشال لیډو ته ویلي دي هغه نه پوهیږي فوج ولې سیمه تخلیه کړې ده، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې لا هم د پولیسو څوکۍ په سیمه کې موجوده ده او خلک دی په آرام خپل ژوند تیری. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د شاول سیمې یو مشر سجاد ماسید د خپل سیمې نه د پوځ د وتلې حال په دا رنګ بیانوي.
دغه پوځ چې کوم و دا په 2021 کې تحصیل شاول ته راغلی و، په هغه ټیم کې 3 بلوچ یونټ و. هغه رولله شاول ته انداسې 2 کلس پورې ټیم تیر کړ، په هغې نه وروسته هغه لوړله بدلې وشوله، په هغې نه وروسته دا 2NLI رولله. دغه د دسمبر 3 تاریخ ته د علاقه خالی کړله او ټوټل چې څومره یونټ وه څومره ورسره چارواکي وي دا ټوټل لکه علاقې نه ووتل. 2021 چې کومه 3 بلوچ یونټ راغلی وه چې دا کیم کور وه، دا هغې علاقې یو خاص دی چې هغې موسم نوم دی، هغې کور ته راغلی وي. او دا خبره یې هم سره شوې وه چې تاسو ته امیدږه چې کیم منتلی رینټ دی کیما کریادو د کور ولا هغه وه در کوي، خو تر وسه پورې دی ته هغه کریا هن شوه میلا.
د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی د سویلی وزیرستان پر ضلع سیمونا د پوځ وتلې ناپاس سره مخامخ شوي حالات په دا رنګ بیانوي.
روزگار کاروبار سرا پارٹی کر لی تھی یا ٹکون مردا خال ہو یا دپل ایک بلی سرا تو مقام منڈا والا خور غریب پہلا کاکش جوان کیا
لري هغي زندگی ته هغي ژوند ته خطر دو هغي عزت ته خطر دو
د سویلی وزیرستان پر ضلع لادا سب ډیویژن پولیسو مشر هدایت الله ویایي چې د شاول سیمینا پوز واتلای دی خو په سیمه کښې د خلکې سهولت د پوره د پولیسو چوکي موجوده دو
بالکل اس تکلیف ٹینشن عوام مسائل
په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید د سویلي وزیرستان پر ضلع شاول سیمې نه د پوځ وتلې ته په کیم نازیر کسي او ورویزنې چې د پوځ وتلې ګټه او چاته راسیږي او د سویلي وزیرستان ضلع سره لګېدلې په نورې ضلعو بنې وی سه اثر وي
دا شاول چې دا خو چا علاقه د مسجد سره دو چا علاقه اور د نارت وزیرستان د وزیر سره دو او شاول بارډر د غه سره هلاګي د افغانستان سره په باندې خو خیر وزیر ابودی خو په دا علاقه شه چې 15-20,000 مسجد دي دا هپنډیږي او بارډر هم وچ ورته مخامخ تای او فوج چې دا علاقه خالی کړي په ظاهره خو دا لیدا شي چې د سره او چې کیم ټی ټی پیغ دی دي او ډیر زوړاور شي آرمی داس میدون خلوص ورتا پریش دی او پوتش والی پولیس خو پولیس خو چا داس فورس نه دای چا د طالب لیار نی وای شی لیا دای ورتام کا وای شی او بل چا داس فوج ووزی نو طالب خو خما خا ها بیارون نا وزی ها کلیه تو ها ویر چی
پر سویلی وزیرستان پر ضلع کشه د پوز چارواکیو ل طرفا د شاول سیمینا د پوز و طالب براکشل یا تردا وخت پورې سه هم ویلی شوی ندی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اشتیاق مسجد راپور مورد اور دن کوست پاکستان دن سیاسی چارو ترازو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پرون او غبل اورس په اسلام آباد کی اوګدی غونډه په دې مخه کړی دی چې په قومي اسمبلی کې د میرمنو او د مذهبي لګکیو د 25 ځانګړو څوکیو پاړه کما پریکړه وکړي خو تر دې مهاله د غونډو کم نتیجه لرسنه او سر نه د شریک شوه همدارنګ د پاکستان په سینیټ کې هم د خیبر پختونخوا 1100 خالی پاتې دي په قومي اسمبلی کې د ځانګړو سیټونو مسله له دې وجې پیدا شوې وه چې د بندیزونو له وجې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د فروری په انتخاباتو کې د ګوند په حیث برخه نه واخیستې په دغه اړه تفصیل د راشد خټک په راپور کې و
الیکشن کمیشن اف پاکستان په قومي اسمبلی کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې څوکیو او په سینیټ کې د خیبر پختونخوا صوبې د څوکیو په اړه په 10 او 11 دسمبر اوږدې غونډې وکړې خو خپله پریکړه اعلان نه کړه په قومي اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو ستونزه له هغې پس راپورته شوه چې سپریم کورټ د حکومت مخالف تحریک انصاف یو پارلماني ګوند وګڼلو او الیکشن کمیشن ته په جولای کې امر وکړو چې ځانګړې څوکۍ ورکړي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن 25 ځانګړې څوکۍ د نورو ګوندونو ترمنځ د هغوی د ګټلو شوو څوکیو په تناسب سره ویشلې وې ځکه چې تحریک انصاف د ګوند په حیث په ټاکنو کې برخه نه واخیستې او ځانګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کیږي په یادو 25 څوکیو کې 14 وقدار مسلم لیگ نون 6 د حکومت اتحادي ګوند پیپل پارټۍ او 4 مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام ته ورکول شوې وې چې وروستو د عدالت په امر ترې بیرته واخیستل شوې خو بل ګوند ته هم تر اوسه نه دی ورکول شوې په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس اف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې د ځنګړو څوکیو په اړه د سپریم کورټ او د الیکشن کمیشن اف پاکستان ترمنځ اختلاف دی او دا جنجال دومره زر د هوارېدو نه دی
مخصوص سیټونه چې کم سیاسي ګوندونو ته ملاو شوي وو نو د هغه ګوندونو د سپریم کورټ په دې فیصله باندې دا و خپل تحفظات وو په هغه وخت کې هم د حکومت د طرفه وزیر قانون چې و نو هغه دا بیان ورکو چې دا فیصله چې کوم رااله تفصیلي فیصله هم د سپریم کورټ نه په دې کې و سم ابهام موجود دی د دې وضاحت نه دی شوی الیکشن کمیشن دا موقف هم دی چې څنګه د پاکستان سپریم کورټ چې کوم دی هغه یو آئینی اداره ده خود مختار آئینی اداره ده نو دغه سه الیکشن کمیشن هم یو خود مختار اداره دا هغه خپل فیصله هغه کولای شي هغه دغه کم تشویش یې هم کولای شي
د الیکشن کمیشن ویان هم د غونډې د پریکړې په اړه د علمي اظهار وکړو او مشال رډیو ته ویل چې په غونډه کې کومه پریکړه وشي نو د خبر پاڼې په واسطه به رسنیو ته خبر ورکړل شي. د ځنګړو څوکیو په شان په سینټ کې د خیبر پختونخوا 11 څوکۍ هم خالی دي، ځکه چې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د سینټ لپاره انتخابات تر اوسه نه دي شوي. د نورو صوبو په اسمبلیو کې د سینټ لپاره انتخابات په 2 اپریل شوي دي. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د سینټ ته انتخاباتو نه کولو وجه هم دا ده چې هلته په ځنګړو څوکیو منتخب کېدونکو غړو نه سوګند نه دی اخیستی شوی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشواڼي مشال رډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د ځنګړو څوکیو او د خیبر پختونخوا د سینټ د څوکیو مسله د 13 میاشتو راهیسې ځنډوي. په لسګونو غونډې وکړې خو د دواړه مسلې حل نه کړې.
نو که وګورئ نو دا د الیکشن کمیشن هغه ناکامي ده، او الیکشن کمیشن چې کوم رول دی یا چې کوم یې کردار دی هغه انتهایي کنټروورشل شو. او الیکشن کمیشن یو اټانومس باډي ده، او هغه چې کوم غیر جانبدار رول پکارو هغه زموږ بدقسمتي ده جگہ اغیغه غیر جانبدار رول نه دی. اور اغی سره سره چکم دے دا الیکشن کمیشن چکم جانبداری دا یا اغیغه چکم غیر ذمہ داری دا داغی اثر چکم دے اغه په پارلیمان منی هم پریزی او دے کو ګورینو قانون سازی هم چکیږي اغه هم د ډنڈی په زور منی کیږي.
د پېښور های کورټ هم الیکشن کمیشن ته امر کړی دی چې په 2 میاشتو کې د سینټ ته ټاکنو ستونزه هواره کړي. د الیکشن کمیشن غونډه د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د الیکشن کمیشن سیکرټري نورو غړو او اړوند چارواکو ګډون وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر علی خان اور نور لوڑ پڑو چارواکو د شہباز شریف مشر حکومت سرا خبر اترو تا چمتو والے سرگن کڑے دے پرون د پارلیمنٹ د ودانے باہر خبر اعلان سرا پا خبرو کی بیرسٹر گوہر زیادہ کڑے دا کہ دوی غیر مشروط مذاکرات تو تیار دی کچری حکومت سنجیدہ بھی تر دی وڑان دی دوی د مرکزی حکومت سرا د خبرو نا انکار کڑے ہو. تفصیل شبیر احمد جان رکھ.
دا چې تر دې دمه پاکستان تحریک انصاف په موجوده مرکزی حکومت دا جالی او پټګې راغلي حکومت تور نه لګول، نو سرنګ دوی اوس د مذاکراتو خبره کوي. نو پیښور کې خبریال او شنون کې لحاظ علي مشال لیډو ته وایي کسو هم تر اوسه دوی سره خبرو ته نو تیار، خو اوس یې مجبوری ده.
پاکستان تحریک انصاف اولنې کوشش دا چې هغه د فوج سره خبرې وکړي، خو فوج په مکمل توګه دی وخت پاکستان تحریک انصاف سره د خبرو نه انکاری دی. د فوج چې کوم ملاب سره د هغوی سره چې کله خبرې اترې کیږي نو دا هغوی هم دغه وایي چې پاکستان تحریک انصاف د ډیرو کوششونو باوجود تاغوی سره د خبرو اترو لار کولاو نشول، او د 24 نومبر د احتجاج هم په دې پیډیای کوششونو پاغې کې کوششو مجبوری توګه باندې اغوی د وفاقي حکومت سره خبرې اترې شروع کړې. د هغه وفاقي حکومت چې تر اوسه پورې دیو ته د فارم 47 پیداوار ویلې، خو دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو په ضد باندې د پر لپسې اف آی آر او د اغوی خلاف د نورو مقدماتو چې د اغوی د وجنه پاکستان تحریک انصاف ډیر بد ګیر دی. نو پاکستان تحریک انصاف قیادت فیصله وکړه چې دې وخت کې به د وفاقي حکومت سره د بازی ایشوز د ختمولو لپاره خبرې اترې وکړي.
تیر وختونو کې د شهباز شریف مشرۍ مرکزی حکومت بیا بیا پاکستان تحریک انصاف ته د خبرو وړاندیزونه کړي، خو پاکستان تحریک انصاف مشرانو به ویل چې په سره خبرې کول غواړي نه چې د فام 47 حکومت سره. نو اوس ولی دوی همغه حکومت سره خبرو ته تیار شو؟ نو د ګوند مخکخ او د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج مشال لیډو ته ویل چې د خپل مشر عمران خان په امر د خپل کارکنانو او مشرانو د خلاصولو لپاره دوی د مذاکرات کول غواړي.
چمن خو هر قسم تحریک و چلو، احتجاج ہم کو عدالتوں میں تلاڑو، خو انصاف منگتا ہے اسے کم نہ ملا ہوئی گیا نہ دا ملک دا پولیٹیکل سٹیبلٹی دا پارا منگا یو سٹیپ الو.
بلخوا دا پاکستان تحریک انصاف دا مشرانو تا دا غی خبرونو پاڑا دا مسلم لیگ نن مشرانو خبرگون سرگن کلی چی دوی مذاکراتو برخ جوڑی دو تا چمتو دی، او خپل یو بیان کی دا گوند مخکخ او دا وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء اللہ ویلی چی دا سیاسی اختلافاتو حل پا خبر اترو کی دی، او زیاد اکلا چی وزیر اعظم دا اقتدار ترلاسه کولو پاورس هم پاکستان تحریک انصاف ته د خبر اترو وړاندیز کړی وو. دوی زیاته کړه چې د مئی د 9 د لاریونو په تړاو ثبت شوي قضیو کې بحث جوړ مرستې نشي کولی. دا د ونه چې 13 اونۍ پخوانی وزیر اعظم عمران خان لچا سره هم د خبر اترو لپاره 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې. په دغه مذاکراتي کمیټه کې د پاکستان تحریک انصاف د مخالفو ډلو عمر ایوب، د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر، سلمان اکرم راجا، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین خان ګنڈاپور او د سنی اتحاد کونسل مشر حامد رضا شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
د پاکستان فوج وایي چې دغه هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر جنرال فیض حمیدی په رسمي توګه تورن کړی دی. د فوج په بیان کې راغلی دی چې په دې تورنو کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه د راست ساتلو له قوانینو سرغړونې سره د ریاست خوندیتوب او ګټو ته زیان رسول د واک او سرکاري وسایلو ناسمه کارونه او خلکو ته ناجایز زیان رسول شامل دي. د جنرال حمید پر ضد وار لمخه لا دروان کال پاگست میاشت کې د پوځي قوانینو لمخه مقدمه روانه ده. په دغه اړه باندې زموږ همکار راشد خټک د قانوني چارو د پو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا و
دا سید چې دا دوه قسمه کورٹ مارشل لیکي کې فوج کې د آرمی ایکٹ 1952 د لاندې یو ای کورٹ مارشل بل ته ویلی شي فیلډ جنرل کورٹ مارشل. نو روٹین کی چکم کی گی دی ڈسپلن وائلیشنس کی گی دی ڈیوٹے پا حوالہ باننے اگا عام کورٹ مارشل کی گی اگا زبدا ہم چکالی سرون تک کروانی یو وی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل دا آرمی ایکٹ تلان دے دا اگا کورٹ مارشل پروسیڈنگز دی کم چی دا جنگ پا دوران کی دا ایمرجنسی پا دوران کی یا پا آپریشن ایریا کی یا پا یو مخصوص حالاتو پا تناظر کی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جوڑ شی دا دی یو پریزیڈنٹ دو پا دے سر ممبرز وی بیا دا رینک پا حوالہ باننے دا فیصلہ کی گی چکل یو اکیوزڈ دا یو اکیوزڈ ٹرائل کی گی داغه د رینک په حساب سره په دې کې پرزیدنت او ممبرز جوړیږي. نو فار ایگزامپل د لیفټنن جنرال ٹرائل کې نو دې کې به سینئر افسرانی د پرزیدنت په شکل کې د ممبرز په شکل کې.
په جنرال فیض حمید لګیدلی تورونه کوم کوم دي او ستاسو په خیال په دې کې خطرناک تورونه کوم دي؟
چې کوم تورونه په دمانه لګیدلی دي زما په خیال پاغه کې ټول نه سیریس تور چې کوم دي نو دا خپل اداره استعمالول په سیاست کې یو خبره انفرادي تور کدا فرض کده فوج په سلاوا نو د سړي سړي خلاف کاروي بیان کیده. لکه زه دا ویم چې دا اکټ چکم دی د فیض حمید د دې مطلب دا چې فوج د دې خلاف کاروي کین دا د اداري پالیسی نه و بلکې دا د یو فرد واحد پالیسی و. د نو مې سیس کې بده ثابت شو د دې چکم تورنه په دې لګیدلې هغه زما په خیال ډیر سیریس دی او ډیر خطرناک په دې چې په نو مې کې مونږ وګورو نو پای کې صرف او صرف د فوج زینو ټارګټ شي وي. کدا جی ایچ کیو دا کدا کینٹ ایریا کے مختلف داغی انسٹالیشنز دی کدا دے سره کنیکٹ شو چې او دا شیوی دی او د دې سړي په اشاره شیوی دی نو خام خاب بیا د سر عمران خان او دا ملګری په دې کې کنیکٹ کیږي.
وکیل صاحب پدار ته وای چې دا لوړ رتبه افسر چې دی کنه دا کورٹ مارشل کیږي نو د دې اثرات په چې دی په اداره باندې نه پوز باندې څنګه ای
په فوج کې دنه زبدا وایم چې خلک بدایو نظر ساتي چې جرنیلان یا فوجان اکاؤنٹیبل نه دي. دا به خبر داسې سیول عدالتونو ته باغی اکاؤنٹیبل نی خو فوج کې دنه اکاؤنٹیبلٹی سسٹم چکم دی نه داشتا الته کې دنه چکم سړی د ادارې د مفاداتو خلاف لاړ شي او د ادارې د پالیسۍ خلاف لاړ شي داغه خلاف کاروایی کی او دا ډومبري جرنیل نه دی خو نوې خبره په دې بنیاد باندې دا چې په دې د عہدې پاوالا چې دا سړی نه صرف لیفټنن جنرل پاتې شوی دی دا سړی نه صرف کور کمانډر پاتې شوی دی بلکې دا فارمر ڈی جی آئی ایس آئی هم پاتې شوی دی. نو په دې حوالہ باندې دا ٹرائل ډیر اهمیت لري په فوج باندې باندې خپل اثرات دي پاکستان په سیاست باندې با اوم د دې ډیر جوور اثرات
دي. جنرال فیض حمید د کورٹ مارشل باندې پاکستان په سیاست سره اثرات وي تاسو په خیال کې؟
د دې مین اثرات پر دې په پی ٹی آئی باندې پریوږي ځکه چې نو مئی کې کفرس کا د نو مئی دا کیس په دې ثابت شو نو دا ډیر خطرناک سچویشن په دې باندې دی چې دا عام سړی نه دی دا لیفټنن جنرل دی سرونګ لیفټنن جنرل دی په هغه زمانه کې د جنرال باجوه چې کړی دی آرمی چیف وو. د دې به جوور اثرات په دې بنیادی چې د دې نه بیا دا استغاثه ثابتی زما په خیال چې د خلاف الیګیشنز چې کوم دي نو دا دي چې د خپل ادارې خلاف کار کړی دی د فوج خلاف کار کړی دی نو دا سیمپل وایلیشن نه دی د ډیسپلن یا د یو ادارې بلکې د ادارې د پالیسۍ خلاف تل دی. نو د نو مئی واقعاتو سره که فیض حمید کنیکټ شو داغې به ډیر بد اثرات په عمران خان باندې او د په ملګرو باندې پدی یا به د عمران خان او د ملګرو ټرایل په فوجي عدالتونو کې.
د خیبر پختونخوا د بار کونسل د عینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه او زمونږ د همکار راشد خټک سره خبرې کولې او اوس راځي یو بل موجوده په پاکستان کې سږ کال په لږ شمیر کې خلکو په سرکاري کوټه کې د حج لپاره درخواستونه جمع کړي دي. د حج او مذهبي امور وزارت په سرکاري کوټه 9000 کسان حج ته لیږي خو د ټولو زیارت کوونکو پاکستانیانو شمیره څه کم 2,00,000 ښودل شوې ده چې د سرکاري تر څنګ په غیر سرکاري توګه هم حج ته ځي. ځینو خلکو مشالېډو ته ویلي دي چې د حج پیکج په بېساري ډول ګران شوی دی. پخوا به 2-3,00,000 روپو ورکولو سره یو تن کولی شول چې حج ته لاړ شي اوس خبره له 1,000,000 نه اوړېدلې ده. تفصیل شبیر احمد جان راځي.
دا پاکستان دا مذهبی او حج امور وزارت ترمخه روان کال به حکومت خپل سرکاري کوټه کې سباندې یو کم نوی زر خلق حج لیږي او دغه ډول هم دغه شمیره کې به شخصي یا پرایویټ سکیم کې هم خلق زی خو یې تر دې دمه دوه منټې تیرې دوه ورځې هم سرکاري کوټه نه ده پوره شوې او شوخه اتیا زر خلقو درخواستونه جمع کړي چې منظور شوي هم دي او نور هم چې څوک تر ټولو وړاندې درخواست راوړي نو اول به ورله منظور کړي دا چې ولې د دوه نیټو تیرې دوه ورځې هم سرکاري کوټه نه ده پوره شوې ځکه تیرو کلونو کې با سرکاری سکیم کے برخ کے دمر خلق و چی قراندازی بکے دلا نو پدغ سرکاری برخ کے حج کون کی محمد اسف چی سکا لیا ہم دا کور غلی روان دی مشال لیڑو توائی
مخی بادا حج 3 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ چی زیاد پونو 4 لاکھ نمبر زیاد نونو پاگی بارا شم دی زیاد ہو اور چا بے فٹ کول اس باغا اس کو سرکار چی کم دی 11.75 نکمی گیا دریم کال دی پا 2021 کے زیتو لو موائی فورا سر 11.75 ما جمع کری دیو سید چیلتا سرکار سول لتون ډیر ورکیا اکوموډیشن مخوی فود مخوی خوار سړی خو 11.75 نشي پټکول کنه
دا چې ټریول ایجنټان څوک چې حج عمره او بهر هوادونو ته خلق لیږي سن نظر لري دی وای یو خوته کډ الوتکو ټیکټونه ویزو فیسونه او بهر خوراک څخه او استوګنه ګرانه شوی دا نو بل لړخت پاکستان کې ګرانی زیاته شوی او د خلکو اخیستلو توان کم شوی دی په پیښور نوخار مردان او 400 کې ټریول ایجنسی چلوونکی مالک وحدت خان وای
بنیادی وجه یو خدای چې معاشي حالات کم دي د خلکو د ټیم کې ډیر زیات خراب دي گرو سنگھ دا حج سرا عمرم ډیر زیات افیکټ شو تیر کال چې کم خلق تلو هغه په مقابله کې دې کال هغه نه کم تعداد دی ور سره زدا تعداد کمیږي بدلتا چې کم روزګارونه یا هغه ولاړ دی په ټپه باندې بل درې ټونو د وجې چې کم دی خلکو چې کم باینګ پاور او ختمیږي لګیاري د روزګارونو د وجې خلکو سره هغه پیسې نشته چې حج عمرې ته لاړ شي نو بنیادی وجه مونږ هم دا ګڼو چې د باینګ پاور خلکو ختم دی معاشي حالات ته خلکو خراب دی د حج عمرې نور ویزیټونو چې کم دی هغه ډیر زیات کمی پکې را روان دي روز تر روزه او دا مونږ یره لرو چې دې شي چې دې ځله سرکاري کوټه بیا پوره نشي
په دې بابل د حکومت صدر دې دغه حج لټونکي او بیا د ټرول ایجنټانو د خبر دوی تاییدوي او کنه نو د وفاقي حج او مذهبي امور وزارت ویان عمر بټ مشال لیډو ته د واتس اپ میسج لاله ویل چې دا سه هیڅ خبره نشته دي او د هیواد درې پرتو سیمو کې خلکو ته اطلاع ملاويږي بیا اخراجات یا د پیسو بندوبست کوي ځینې خلکو ته بهر ملکونو نه خپلوان پیسې راويږي هغه کې هم وخت لګي نو ځکه دوی نیټه دوه درې واره وغځولی بل زمون لخوا انتظامات هم کمول وی او هم ځینې کسان وخت غځولو غوښتنه کوي دا دونه چې تیر کال هم پاکستان ته د حجیانو کوټه سباندې 1 لک او یو کم 80,000 ورکړل شوی و او روان کال هم د حج عمر وزارت ته ملوي چې په سرکاري او شخصي سکیم کې به هم هغه شمیره کې حج د پاکستانیان لاړ شي د حج پالیسۍ تر مخه د هر هیواد نه د 1 لک مسلمانانو په سر 1,000 حجیان حج لتللی شي امکان سرګندېږي چې کال 2025 کې به د ذلحجې یا د حج میاشت د جون لومبې کراشی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
شبیر جان راپور مورد اور دن کو سرزو سوات میں گوری تا چرت چی پرون دا کرپشن یا درغلی و ختم اولو پاڑا دا پوهاوی یو سیمینار تر سر شو پدی غنڈ کی خلکو ته د درغلی او د قسمون پاڑا هم معلومات ورکل شول د غنڈ زیاد پام زوانانو ته و چی غیتا د درغلی او نه کولو پاړه په هاوی ورکل شو دا په داسې حال کې دا چې د شفافیت نړیوال ادارې د راپور لمخه پاکستان د درغلی او یا کرپشن په پیرس کې په 1.3 هیوادونو کې په 1.3 نمبر باندې راغلی دی نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي
سوات منګوره کې د ځای غیر سرکاري ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي لخوا جوړ کړی شوی د کرپشن ختمولو په اړه د پوهې سیمینار کې ځایي ټولنو استازو وکیلانو مدنی پالانو ګډون وکړو په ملک کې د کرپشن په اړه باسونو کړل په دغه محل د ایویکنګ ټولنې استازي شمشیر علی خان ویل چې کرپشن صرف په سرکاري ادارو کې رشوت اغستل ورکول نه دي بلکې په عامه معاشره کې خپل څوکو سره خیانت کول ذمہواري نه ترسره کول کرپشن دی د ویل چې اوس وخت راغلی چې کرپشن ختمول لپاره زلمی خپل کردار ترسره کړي
په دنیا کې چې کم کرپشن کیږي په مختلف ملکونو کې په مختلف سټیټس باندې په مختلف لیولز باندې د هغه خلاف چې کم انټرنیشنل معاهدې شي چې د هغه تجدید شي سکل چې دا کم تیم دی نو په دې کې تیم بیسیکلی دا چې کم زمونږ یوت دی نوجوان نسل دی چې هغه موږ په دې پروسس کې شامل کو او هغه موږ د کرپشن د نقصاناتو نه خبر کو چې یار ان فیوچر هغه نه په خپل په دې کې انوالو او کم دی چې کرپشن کیږي د هغه د مخنیوي پر او خپل کردار ایز قوم یا ایز یوت ادا کی
پدغه مهال د وکیلانو نماینده کونکي سمرین حکیم وکیل ویل چې سیمینار کې د کرپشن په اړه ډېری خبرې واورې دي او وړاندې به دغه پیغام زلمو ته رسوي
نن په دې غونډه کې ما دا زده کړو چې کرپشن خلاف هم بین الاقوامی معاہدے شوی دی او سرکلنے چی کم تیم دے نو آغا دا دے چی مونگا نوجوانان رامخ کی کو آغی اتفاق باندی دا دی کرپشن مخنیوے وکو او دخپل معاشرے نا دا کرپشن خاتمہ وکو مہربان
سمینار تابع کون کی ٹولنی غڑی گوہر علی خان ویل چی کرپشن دا قام پا ترقی کے لوی خنڈ وی او پاکستان کے زلمی کل کرپشن ختمولو کے لوی کردار ادا کولے شی
دی مین مقصد دا دے چی دا کرپشن خاتمہ 100% خو پاسیبل نہ خو سنا سا کمے پہ کرائی ستلی او خصوصاً یو چی دے جی دا دو دا پارا یو اہم دا غدے چی کرپشن نہ زمون کم از کم راتلون کے نسل چی دے دا پاکی زیادہ سے زیادہ تر
ننی والی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کال 2023 رپورٹ تر مخا صبح خیبر پختونخوا کے دا ٹول نزیات کرپشن دا پولیس پا محکمہ کے شوے پا دویم نمبر عدلیہ او پا دریم نمبر ودانی جوڑون کی ادارہ سی این ڈبلیو دا ولی دغه رپورٹ دا خیبر پختونخوا حکومت نن منی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د نیاز احمد خان راپور موریدو او د خبرون نیمایت رسیدلی یو د دی وخت مهم خبرونه پولیس چارواکی وایي چې د بر جنوبی وزیرستان له شمال څخه د فوج د وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت لپاره پولیسو خپلې څوکۍ فعالې کړې دي د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده خو په دغه اړه باندې خپلواکه سرچینو پخلی نه دی کړی او نه کومې وسلوالې ډلې تر دې مهاله په دې اړه څه ویلي دي د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې له شام څخه 415 پاکستانیان په خوندي توګه لبنان ته رسیدلي او ژر به هیواد ته راستانه شي د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په شام کې د پاکستان سفارت د ټولو پاکستانیانو سره په مرستو کې فعال رول لوبوي د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت نن د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن د توشخانی په دویمه مقدمه کې تورن کړی دی دا اسلامی دولت ڈلی یا داعش په کابل کې طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوی برید ذمہواری منلې ده دا ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ سمدستي غیر مشروط او دایمي اوربند او د ټولو يرغمل شو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کړې اوردونکو دا د وخت مهم خبرونه وو اوس راځي یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته د یوکراین او د هنګری د مشرانو نیوکو په حواله رسنیو کې دا انتقادونه په داسې وخت کې شوي دي چې د اروپایي ټولنې د راتلونکي محلني مشر پولینډ صدر اعظم وړاندیز کړی دی چې په ژمي کې دی د ماسکو او کیپ ترمنځ د سولې خبرې پیل شي ټاکل شوی ده چې د جنوري له پیله هنګری د اروپایي ټولنې محالنه مشری پولینڈ تو سپاری پدا غاړه تفصیل پدا راپور کې
د هنګری سکی اعظم ویکتور اوربان په ټویټر کې د چهارشنبه پر رسولی کل چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د اوربان د شرطونو او له اوکراین سره د سولې د خبرو په اړه یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې د دې په جواب کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی اوربان تورن کړ چې د اروپایي ټولنې په ځای د ځان لپاره تبلیغ کوي نوموړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د اروپایي ټولنې اتحاد د بریالیتوب یو اصل دی او د هغې جګړې په اړه چې روسیې د اوکراین پر ضد پیل کړې له اوکراین پرته خبرې نشي کېدای د هنګري سریاسم بیرته ورته لیکلي د خواشنۍ وړ ده چې زلنسکي د کرسمس پر مهال اوربند او د ډېرو بندیانو تبادله ردوي اوربان په دې توګه د زلنسکي وروستي فرمان ته اشاره وکړه چې له مخې یې له روسیې سره د سولې مذاکرات رد شوي دي له نږدې 3 کلنې جګړې وروسته په بروکسل او واشنگتن کې ډیپلوماتیک هڅې تودې شوې دي چې د اتو لسیزو په ترڅ کې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي د ډیپلوماسۍ هڅې داسې په تودېدو دي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 6مه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړي منتخب ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسیدو مسلې ته لومړی توپ ورکوي تر اوسه لا هم د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ ژور اختلافات په خپل حال دي چې روسیې ته اجازه ورکړي چې په موقت ډول د اوکراین د خاورې ځینې برخې اشغال کړي پر روسیې لګیدلي بندیزونه لرې کړي او د دغو وړاندیزونو په ځواب کې اوکراین ته د امنیت تضمین ورکړ شي بلور ته د چارو یو شمیر کتون کې وای چې روسیا د منتخب ولسمشر ترامپ د لوړې تر مراسمو مخکې هڅه کوي چې د اوکراین ډېر خاوره ونیسي. اوکراین هم هڅه کوي چې مخکې تر دې چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ځي د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ پیاوړی کړي. ولسمشر زلنسکي د شنبې په ورځ په پاریس کې له ډونالډ ترامپ سره وکتل او له هغه سره یې د اوکراین د سولې شرایط شریک کړل. د روټرز اژانس د راپور له مخې د دې خبرو پر مهال زلنسکي په هر ډول خبرو اترو کې د اوکراین لپاره د امنیت د تضمین غوښتنه کوله. تر دې لیدنې کتنې وروسته د شنبې په ورځ منتخب ولسمشر ترامپ د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره هم په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرې وکړې.
راپور مورید او د امریکا د بارنوچر وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع کړې ده او ویلي دي چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسېده او د نورو شخړو لپاره د هواري لپاره فرصت په لاس راغی. په دا غونډه کې پرون ناوخته د استازو جرګې او شمیر غړیو د ولسمشر بایډن پر حکومت سختې نیوکې کړې دي او دا حکومت یې تورن کړی دی چې د سولې تړونې په سمه توګه نه دی عملي کړی. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحده ایالاتونو مخالفین خوشحاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د چاودنې پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم استلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کاوه د ولسمشر بایډن اداره تورنه کړه. د ښاغلي بلینکن مخاطب کړ او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداري له پامه غورځولی وو. د دې په ځواب کې بلینکن وویل چې هر امریکایي چې غوښتل له افغانستانه ووزي هغه ته فرصت برابر شو او په زرګونو افغانان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همدارز واشنگتن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره شمندې. ښاغلی بلینکن بیا د دوحې د تړون په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ او زیاته کړه د افغانانو ترمنځ خبرې د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستانه د می په یو دیرشمه نیټه ووسو او د طالبانو 15 زندانیان به خوشي کړي شي. د استازو جرګې یو غړي تر دې خبرو وروسته وویل د دې 15 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړه مار وو او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، د هغه حکومت پر ضد چې امریکا یې ملاتړ کاوه. بلینکن په ځواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلینکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازی وو، بلینکن ځواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لږ لوړ غږ وویل چې ولې د هغه حکومت استازی په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په ځواب کې وویل چې دی ځواب ورته نه لري او هغه وخت هلته نه و. له ښاغلي بلینکن څخه بیرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکی مو له خطر سره نه و مخامخ کړی. د دا خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزی قمانداني سنت کام د پخواني قمندان جنرال فرانک مکنزي تیرو خبرو ته اشاره وکړه او ویل
Yes and indeed I think General McKenzie has testified to exactly that.
همداسې د جنرال مکنزي د ټیکټ په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې و چې د دوی تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همدارس د افغان حکومت د راتلونکي په اړه او تر یو بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره له ښاغلي بلینکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې وی خواته مو له طالبانو سره روغه کوله، بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت مات وکړي، دا تضاد نه و. بلینکن دا خبره ومنله چې همداسې و. د دوحې تړون د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالغني برادر لاسلیک کړ. ښاغلی خلیلزاد اوس ویلی دی چې د ترامپ له انتخابېدو سره د دوحې تړون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې له هغو جګپوړو مسؤلینو به وغواړي چې استعفا وکړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت درلود. ډیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسولیت تر ډیره د ټرمپ د ولسمشۍ د لومړي دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړ.
راپور موردو اردوونکو س راځو یو بلې موضوع ته. د پاکستان د کارکندونکو اتحادیه وایي چې روان کال کې د شنګلې سره تړاو لرونکي یو کم 50 کارکندونکي په بېلابېلو قانونو کې د حادثو له وجې وژل شوي دي او 13 نور معذور دي. په دغو کې زیاتره وژل شوي او معذوره کړل او معذوره شوي کونډې او یتیمان لري چې د مرستو د نشتوالي له کبله د ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار مجید بابر راپور برابر کړی دی چې د شنګلې د باسي کلی د غمور زاهدی بیبي په غک پیلیږي چې څلور ویش کلن زوی په هغه ورځ په اوکان کې وجل شو چې په کوم ورځ د واده نیټه وه.
دا غد شانلی دا الپوره تحصیل دا باسی کلی دا زاهدی بی بی ده چه خپل هغه دو ویش کلن روی حمید رحمان یادوی وای چه پا کم ورزی دا واده نیٹه که خودان هم پا هغه ورز دا روان کال دا جولای پا وما دا بلوچستان پا مچ که دا سکرو پا یوکان که دا گیسون دا چودن لاملا و بچل شو. خو زاهده بی بی پا دی غمیده که یوازنه مور نده بلکه دا پاکستان دا کانکندونکو دا اتحادی پا خبره سگ 2023 میلادی کال که دا دسمبر تر لسم پوری یوازه دا شانگلی سرا تعلق لرون که یو کم 50 کانکندونکی وجل شوی او و دیرش نور شو بلدی چه دو لس پکی مازور شوی دی. مشال ایدو سر پا خبره که دا پاکستان دا کانکندونکو دا اتحادی صوبای مشر علی باش خان دا دسمبر پر لسم اوویل چه پا دا وجل شو که زیادتر واده کردی و چه یتیمان او کندی تری پاتی شوی دی.
دا یو شمیری مطابق که منگا داسی او کو دا تیر کال خلا کال زمنگا لخ نو دا تعداد چه ده نو آتا سولویش نو زمنگا دا شنگلی کانکندون کی دا کویلی پا درنگونو کی دا پاکستان پا مختلفو زینونو کی وفات شوی دی چه نن پا کی دا کویلی یو بل وفات شوی ده نو دا شمیرا زمنگا یو کم 50 تا ورسیده و درش کسان دا منگ سر او سا پوری پا دی کال کی مازوری دی دا دی دا مازوری نو ید دا طول و نزیاد چه ده نو آغا دا ملا ماتی دل دی.
دا پاکستان دا کانکندون کو اتحادیه وای چه دوی دا پاکستان دا مختلف و سیمو پا کانونو کی پا تیرو دیر شو کلونو کی لپیخ او چاودنو د وجل شو کانکندونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغه شمیرو تر مخه په تیرو دیرشو کلونو کې له 2500 تر 3500 پورې کانکندونکي وجل شوي دي چې په دغو کې 3500 یې د شانګلې بردیر او برسوات دي. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور مازور شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل 6 کلن امان الله په دغو کې یو ده چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 10 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې. عمر مې تقریبا 34 سال کې ده. تقریبا 15 میاشتې زما وښه نن پوره شوې او اوس یو هغه نه دی پله چې بزغه خپې مې بیکاره دی لا پوره حرکت پې نشم کولای معذورې ملګر او بل درې مې بچین دی یو مې الګ ته دوه مې جنکې دی او نور داسې رونه مې مرانه کشران دی داسې روزګار موزګار نشته هغه مې د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کانکیندنه ښایي په نوره نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیه ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي. ولې چې په قانونو کې د سرژغورنې په کار بندوبست نه ترسترګو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عبادالله خان بیا د دې وجنو ذمهوار هغه ادارې ګڼي چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمهوار دي. د دسمبر پر 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
کوم روز چې دی کوم لیبر اکټ چې دی په هغه کې چې کوم روز دی د ماینینګ چې د دې په وخت څومره په کاري د دې هغه ټنل چې جوړي د هغې په کاري په دې ټولې دنیا کې ماینینګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکیور کی پیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس دا دائم جی دل کی په زرګونو ماینز دي په زرګونو او هغه زرګونو ماینز لپاره انسپکټر چې څوک چې دا چیک کوي چې دا فیزیبل دی که نه دی دې ته موږ لیبر لاندې غوښولی شو که نه شو آغا انسپیکٹر دلتی سلور دی
د قانونو د حفاظتی ایکټ لمخه هر کان ته د ګوزیدو لاربا اته فوټه اوچتا او شپک فوټه پلنوي پکان کې بعد زهر جنو کې سونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي هر کان کې اندون کې با په حفاظتی سامان سنبال وي او هر میاش با حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هل ته بعد کان کې اندون کو لپاره له قانون سره سم حفاظتی اقدامات یقیني کوي خود صنعت او سرمایه‌کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتی قانون عملی کولو کې کوتاهی روانه ده او زیاتوي
بالکل دا منم چې د شنګله چونکې هلته پلینز مکم ډېره زیاته کمه ده اګریکلچر او داغه خپل پوټینشیل شته سره منرل او کنه سره داغه خو انفارچونیټلی چونکې صدا سي نیرس اکنامک زون هم شته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې د هغې د وجې نه د خلکو هجرت سوا دی او خاص کر په کوئلے کاته کې دی ډېر زیات دي که هغه دردا او که کوټه ده که پنجاب دی سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وي نو د چا هم صدا سي ډیفیشنسي وي نو موږ به د هغې دغه د هارډ پاور کیپیسټی پاکستان نو د هغې لپاره زما خلک دې سره پدی بیل کې او دوه هډ پاور سکول باندې باندې دی اوس پروپوزل نورم دی او د دې چې کله چې کان کنه ټوله په اړوایتي طریقو سره دی هغه سیفټي ډېر کمزور دی په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 200 او 80 کان کیندونکو وجل شوی او 114 مازور شوی دي د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د دریو واړو صوبو په صد پاسا شپږ زره قانونو کې کار کوي په دغو کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسا 30,000 قانونو کې 35,000 کان کیندونکو د خیبر پختونخوا په سکم 2,000 قانونو کې او 40,000 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 قانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
پاکستان د انټرنیټ رفتار حوالے سره په نړیوال نوملړ کې ورستو پات شوې دي چې اثر یې په ځانګړې توګه په کاروبارونو باندې پریوته دي د اوکلا سپیډ ټیسټ ګلوبل انډیکس تر مخه اکتوبر میاشت کې پاکستان د موبایل انټرنیټ رفتار کې 111 ملکونو کې په سلم نمبر او براډبینډ سپیډ کې 158 ملکونو کې په 111 وختم زی باندې راغلی دی په پاکستان کې تیر سه مودې راهیسې د انټرنیټ ټیټ رفتار له وجې کاروبارونو د ستونزو سره مخ دي تفصیل د خالده نیاز پر راپور کې ور
د نوخار لیلا یو ګرافیک ډیزاینر ده مشال ریډیو سره خبرو کې لیلا اوی د انټرنیټ ټیټ رفتار له وجې د دې کار ډیر متاثر شوی دی
ډاونلوډینګ منس کې پاتې شي نو سیزم ډاونلوډ نه شي نو زما کار داسیم سټاپ شي او بیا چې زما کار کمپلیټ شي او جو فایل سینڈ کوما کلائنٹ ته نو خامخا وی پی این سو ان کول غواړي بلې چې فایل نه ډیلیور کیږي
محمد تنویر خان چې په اسلام آباد کې یو سافټ ویئر کمپنی چلای وايي په پاکستان کې هر وخت د انټرنیټ رفتار ټیټ وی
چې کله موږ خپل کمټمنټ ډیلیور نه کړی شو د انټرنیټ د سلونس په وجه باندې نو هغه کلاینټ زموږ نه لاړ شي مختلف گاونډیانو ممالک ته کم چې زموږ په شان قیمتونو کې امکار کوي یا یو زموږ نه کم قیمتونو کې امکار کوي او هغه ته د انټرنیټ مسایل د بجلی مسایل داسې قسمه مسایل ورته نه وي
بلخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر مملکت شیزا فاطمه خواجه د دسمبر په لومړۍ نیټه رسنو سره خبرو کې ویلي په ټول ملک کې ډیټا سرویس په مکمل توګه فعال دی او په ډیټا سرویس ټول ایپس په صحیح ډول کار کوي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
اوس مومند د زوجی اول ته د امبار تحصیل خلق وای چې دغه ته د تیا زره خلق لپاره په جوړ شو د روختیا پدرو وړو او یو لوی مرکز کې ډاکټر نشتا دی وای هم دارنګ په دغه مرکزونو کې لیبارټری او نور سہولتونه نشتا چې لوجه دوی مجبور دي چې خپل رنزوران نور سیمو ته یوسي خو د سیمې یو ناظم نوید مومند مشال لیرو ته ویل دي چې د امبار مرکزونو ته تازه ډاکټرانو ګمارنه شوې ده چې په سو ورځو کې به خپل کار پیل کړي. شانواز ترکزی نور معلومات راکړي.
امبار د مومند لری او پسمانده تحصیل د چرته چې دوه د صحت واړه مرکزونه او یو تحصیل روختون هم شته، خو خلک بیا هم د علاجونو لپاره نور زیلو ته ځي. رحمان راتمان خیل هم دغه تحصیل رسیدون کې یو سماجی کارکون کې دی. هغه مشهد رډیو ته وویل
او پدې کې وړې بچوګانی درې سلور جوړې شوې لکه چارګولی کې، خارې دره کې، پدرو کې، پهت کې، خو په دغه یو اسپتال کې هم تر وسه پورې نه فیمل ډاکټر شته نه میلې، یعنی نارینه ډاکټران شته نه زنانه. او په یو ځای کې چې 80,000 زبه هم چې زناور او سیګنال ته هم د ډاکټر سہولت خدا به زموږ بدقسمتي چې تر وسه پورې چې کم دی حکومت کم دی ته پاملرنه نه ده کړې. په یو اسپتال کې چې کم دی ډاکټر نشته دی، او دلته چې کله داسې ایمرجنسی راشي یا بیمار راشي نو موږ ته تکلیف دی چې باجوړ زموږ نه ډېر لري فاصله کې دی، نو موږ د مومند په نسبت سره هغه نږدې، نو زموږ مریضان اکثر باجوړ ته چې کم دی منتقل کیږي.
امبار تحصیل کې کاروباري موقع هم نشته. هغه ته یوازینی روزګار کروندې دي، خو د ولس ګټه وټه بیا د سیمې نه بهر مزدوري دي. دغه تحصیل 2,800 آبادی لري، خو د صحت نه علاوه د تعلیم لپاره هم پکې د لکانو د جنکو کوم های سکول نشته. د مقصود عثمان خیر په خبره د امبار د ناروغانو په علاج چې څومره خرص راځي، تر هغه دوه چنده زیات خرڅي په گاډو کې په کرایا راځي.
دلته چې کوم لري خرچه د مریض چې کوم گاډي خرچي هغه دلته ډیره راځي، 15,000 روپۍ تیر گاډي والا والی کرایا په لحاظ سره بیا موږ تر باجوړ غم ګران پریوزي. خو په امبار کې چې کوم دی دلته خپل دي سہولیات نشته، نه د سریشته، نه لی باټریشته، نه داسې یو ایمرجنسی کیس دغه شته، هیڅ دلته دغه نشته.
امبار د کوزه محمد دو 51 سب ډیویژن برخه ده. د کوزه محمد دو سب ډیویژن تحصیل ناظم نوید محمد مشاد رډو ته وویل دوی د امبار د صحت ستونزې په پام کې دي او کوشش کوي چې هغه ته سہولتونه برابر کړي.
د صحت د محکمې چې کوم دلته موږ سره ډی ایچ او مومند دی، نو داغه سره په دې باندې بحث مباحثه شوې ده. دلته چې کوم سره موږ سره په یکغون کې په میچنۍ کې چې کوم اکسترا سټاف وو، تقریبا دا یو هفته وړاندې موږ هغه شفټ کړی دی خویزو بیزو صافو ته، او د امبار ایریا هم په هغې کې چې کوم دی نو شامله ده. نو مطلب هلته چې د بیچیو چې کوم ډومین دی او یا په هغې کې کوم سہولیات پکاري آغا ورکولو کې ان شاء الله تعالی مونږه به هیڅ قسمه کمی زمنګ نه ناراضي.
امبار په شمالي اړخ د باجوړ د لوی سب نومې سیمې سره لګیدلې تحصیل دی. د یکاوند شاوخوا څلويخ او د غلنۍ نه 50 کیلومتر وړي باجوړ خار ته بیا ډیره نږدې فاصله لري. نو د امبار د سیمې ولس د مومند د روختونو په ځای باجوړ ته ورځي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو سرزو د سوات ملم جبې ته چرته چې په مصنوعي واوره باندې د سکی د لوبو د پاره انتظام شوه دي. سیلانیان د سہولتونو ته ډیر زیات خوشاله دي، وای چې ډیر زیات خوشحالي احساسوي. زمونږ همکار نیاز احمد خان ملم جبې ته ورغلې دي او دا راپور را لېږلې دي.
د سواد په عمل امجبه کې سخت کال د موسمیاتي بدلون د وجې هغه رنگ واوره نه ده شوی کومه چې توقع وه. خو ځایي د سیلګرۍ پرمختګ ادارې په واورو د لوبو خودونکې عصمت علي چیخپو کې په واورو د زغل تختې او لاسونو کې ډنډې نیولې دي، وایي چې بیا هم د ململجبې د یخ موسم نه پیدا پورته کوي او په مصنوعي توګه واوره جوړوي.
دې ته آیس سکیټنګ وایي. دا کله چې اوبه په ماینس ټمپریچر باندې مایع شي د هغې نه آیس جوړ شي او په دې لپاسې بیا موږ دا گیم کوو، دې ته آیس سکیټنګ وایي. او باقاعده د سبا زمونږ کلاسونه شروع کیږي، مېلمانه خپل کلاس زمونږ سره بک کولای شي ململجبې سکی ریزارت سره، او هغې له به پراپر موږ دلته کې ټریننګ ورکو. د سیفټی په لحاظ سره هر قسم اکویپمنټ زمونږ سره برابر دي او دا هر څوک زده کولای شي، مشکل گیم نه دی، آسان دی.
خبریالانو د ټولګي سره ورغلې د سواد خبریال په زرخاوي وایي چې سواد کې د ډیرو خلکو روزګار په اسانه سره ډول د سیلګرۍ سره وابسته دی. داسې په نوې ټکنالوژي سیلګري سواد ته رابلل د سیمې د خلکو د روزګار لپاره ګټور دي.
ډیر وخوشو چې د موسمیاتي بدلون د وجه نه دلته کې اوس هغه د واورو سلسله چې د تر اوسه پورې لا نه ده شروع شوې، نو په دې وجه باندې په سواد کې په وړمبي ځل باندې د ماشین په ذریعه باندې د واورو جوړولو دغه طریقه چې کومه ده دا وازمیاله شوله. یو خو به دا پیداوي چې کم د سیلګرۍ شعبه متاثره کېدله، ځکه چې سیلانیان به رالو دلته به واوره نه وه، نو هغوی به بیا د دې ځینه مایوسه تلل. خو اوس د ماشیني واورې جوړولو په ذریعه باندې دا دی چې خلک به دلته راځي، نو د سیلانیانو د راتګ په وجه باندې د سیلګرۍ هغه شعبه چې ده د هغې هغه سرګرمیانې به هم برقرار پاتې شي او مقامي خلک چې دي هغې ته به روزګار هم میلاویږي.
ملمجبې ته سره د کومې ورغلي د کراچۍ زکیا وایي چې وړمي ځل ملمجبې ته ورغلي، د ملمجبې د یخ موسم او واورو نه خوندونه اخلي.
مې به فرست ټایم وایو، لیکن بہت اچھا ہے، بہت فردی ہے، بہت بہت
زه هم اول ځل راغلی یم. ډیر زیات خلګي سکون دی دلته، موسم ډیر فرست دی، ډیر ښه واوره ده، ټولې کورنۍ سره یم، ټول ته خوندونه اخلي. زه وایم ټول خلکو ته راتګ پکار دی، ډیر خلګي سکون دی دلته، مازغه دمکیږي دلته،
سکون ہوتا ہے، مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے.
د سواد په سیلانۍ سیمه ملمجبې کې هر کال په قومي کچا په واورو د زغل لوبي کیږي، او لوبو کې برخه اخیستونکي د مرد بیرابرو سیمو څخه تعلق وي. بیا سیلانیانو ته هم په واورو د لوبو کولو اسانتیاګانې ورکولی کیږي. هر کال لوبو او واورو نه خوند اخیستو لپاره د دسمبر نه تر مارچ پورې مقامي او غیر مقامي په زرګونو سیلانیان د ملمجبې سیل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15015
او 1380 کلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.
د افغانستان د پکتیکا خلک وایي چې په دې ولایت کې د بجلی نشټوالي دوی ته ټولنیزې او اقتصادي ستونزې جوړې کړې دي او له برېښنا پورې تړلو اسانتیاو څخه محرومه دي. بل لوري ته ځایي طالب چارواکي د خلکو د یادو غوښتنو په ځواب کې وایي چې په نږدې راتلونکي کې د 10 میگاواټه لمریزې برېښنا سیستم پر جوړولو کار پیلوي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
یو تنځایي سوداګر عبدالخالق مشال رادیو ته وویل
عمومي برق چې په ټول افغانستان کې شته او پکتیکاوالو څو وارې دغه غوښتنه کړې ده، متاسفانه تر اوسه کار نه ده پیسوی، او دغه د صنعت په برخه کې یا د ښار جوړونې په برخه کې یا د پراختیا په برخه کې د برق شتون ډېر لازمي ده، حال نسته. او په ټول افغانستان کې ګرانه ترینه برق سي ده هغه په پکتیکا کې یو شخصي سولري برق استعمالیږي چې قیمت یې ډېر لوړ ده.
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي برېښنا رڼایي ده او د پکتیکا مرکز او اړوند سیمې له دې رڼایي بې برخې دي. یو بل ځایي اوسیدونکي عبدالله وویل
برق نه یې برق له خارج راشي په بازار کې وګلی په بل کې غړون شي ګړ بل یې ګرځي دا پلانای مارکیټ چې د پلانای هوټل چیرې ده په 50 روپۍ په غزنی کې افغاني باندې نو دلته پیوش پتر پیدا ظلم ده.
د مرکز خرنی اوسیدونکي جاوید احمد وایي د پکتیکا په گاونډي ولایتونو کې وارداتي برېښنا شته، خو یاد ولایت کې نشته چې له کبله د دې ولایت ټولنیز او سوداګریز پرمختګ ډیر ورو دی.
که دوکانونه دي، که کورونه دي، که کارخانې دي، دا ټول ستونزو سره مخامخ دي.
برق ډیر ضرور ده په امجوار ولایتو کې ست خو په پکتیکا کې برق بیخي نسته چې خلک مشکلات سره ډیر مخامخ دي یعنی برق اولین ضرورت ده
بلور ته ځای چارواکی وایي په پکتیکا کې د یو میگاواټ لمریز برېښنا د جوړېدو چارې پیل شوي او په څو اونۍ کې به د دېرش میگاواټه همدا ډول برېښنا د جوړولو کار پیل شي د دوی په وینا په دې سره به د مرکز خرنې سربیره یوسف خیل یحیی خیل میټاخان او د سروزی ولسوالۍ اوسیدونکي هم له برېښنا برخمن شي
حالا ساعت دپاره نومو یو سب استیشن او د لس میگاواټو برق منظوري اخیستی دی د هغه دپاره سروي شوی دغه د ځای هم تعین شوی د روان میاشت کې انشاءالله افتتاح کوو انشاءالله شي مشکلات د دې ټولو سلور ولسوالی او مرکز ورسره حل
کړي یاد دی وی په ورسته لسیزه کې د افغانستان زینو سویل ختیځ او سیمو پکتیا خوست میدان وردګ او غزنی ولایتونو زینو برخو ته واردات برېښنا غزیدلې خو پکتیکا ټوله ورڅخه پاتې شوې ده پکتیکا زینی اوبیزی او حرارتي همدارنګ په ډیره کچه د لمریز برېښنا د تولیدولو سرچینې لري چې تر اوسه ور باندې اساسي کار نه دی شوی
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو لمشال اډیو سره ملګری شئ